Radio.
السلام علیکم په افغانستان کې سهار 5 بجې شوې ده. ازادي رادیو خبرونه ته هر کله نوریاس نوری ما او دا خبری مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. نن یک شنبه د 4/3 هجری لمریز کال د کب یاهود میاشتې شپږویشتمه د 2015 میلادي کال د مارچ 14 ده. مخکې چې د دې خبرونه د مطالبو بشپړ معرفي وکم، پیل د سات په خبرونو کوو. د طالبانو د حکومت کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت مرستیال وایي شاوخوا 10,000 افغانان په پاکستان او ایران کې بندیان دي. عبدالرحمن راشد د شنبې په ورځ له شمشاد خصوصي تلویزیون سره په مرکه کې وویل 2500 افغانان په پاکستان او 8000 نور په ایران کې بندیان دي. د راشد په ټکو تر اوسه نږدې 6000 بندیان د هیواد دونو له زندانونو آزاد شوي او بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. هغه وړاندې په خپلو خبرو کې ویلي دواړو هیوادونو ژمنه کړې چې 1500 بندیان به د طالبانو حکومت ته سپاري. خو ښاغلی راشد په دې اړه څه ونه ویل چې دا افغانان په کوم جرمونو زندانی شوي او کله به افغانستان ته لیږدول کیږي. د خیبر پختونخوا ایالت اعلی وزیر علی امین ګنداپور په خیبر پختونخوا ایالت کې پرونی حمله چې په نتیجه کې د خیبر پختونخوا دینی عالم مفتی منیر شاکر وژل شو په کلکه وغندله او د عاملانو د موندلو لپاره د جدي اقداماتو غوښتنه وکړه. مفتی منیر شاکر پرون د پېښور په مړ سیمه کې په یوه بمی چاودنه کې وژل شو. د پېښور د لیدي روغتون ویان محمد عاصم رسنیو ته په یوه استولي پیغام کې ویلي وو چې مفتی شاکر پرون مازیګر دوی ته په زخمی حالت کې ورول شوی وو چې وروسته یې د ژورو ټپونو له امله ساه ورکړه. تر اوسه پورې چا پر مفتی شاکر د برید مسؤلیت نه دی اخیستی. مفتی منیر شاکر په وروستیو کلونو کې د خپلو متنازع دینی بیانونو له امله ډیر شهرت موندلی و. هغه له څه مودې راهیسې له پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم سره هم د خواخوږۍ څرګندونه کړې وه او د هغوی په غونډو کې لیدل کېده. نوموړي د پاکستان پوځ پر تګلارو هم نیوکې کولې. د پاکستان پوځ او تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي دي او بل پر ضد پسرلنې او عملیاتو د پایلې اعلان کړی چې له کبله د تاوتریخوالي د زیاتوالي اندېښنې زیاتې شوې دي. د پاکستان پوځ ویلي پر ټي ټي پي د البدر په نوم عملیات ترسره کوي څو د دې ډلې فعالیتونه ورسره محدود کړي. بل لور ته ټي ټي پي هم اعلان کړی چې د الخندق په نوم د پاکستان د پوځ پر ضد عملیات کوي. دواړو خواوې یو بل ته سخت ګواښونه کړي او ادعا کړي چې دا عملیات به د مخالف فلوری د نابودۍ لامل شي. د پاکستان پوځ او ټي ټي پي دواړو د دې عملیاتو د پیل اعلان پرون وکړ. بلور ته پاکستانی سیاسي شنونکي وایي دواړه خونه هڅه کوي چې د اسلام تر نوم لاندې خپلو عملیاتو ته مشروعیت ورکړي، خو عام خلک دا جګړه نه مني. دي یادولو ده چې د پاکستان پوځ په تیرو څو کلونو کې د ترهګرۍ پر ضد 15 لوی عملیات ترسره کړي چې په ډیرو کې د ټي ټي پي پر ضد بریدونه شوي دي. د سربیا په پلازمینه بلګراد کې پرون لزګونو زر محصولانو د پراخ لاریون په ترڅ کې له حکومت د حساب ورکولو غوښتنه وکړه. معترضانو یو ځل بیا له واکمن حکومت پوښتنه کوله چې ولې د نومبر د اورګاډي د تمځای پیښه رامنځته شوه. دغه پیښه چې د نومبر په لومړۍ نیټه د نوي ساعت د اورګاډي په تمځای کې رامنځته شوه 15 کسان پکې وژل شول. ګڼ شمېر لاریون کوونکو چې بیرغونه او شعارونه یې له ځان سره لرل د بلګراد په بېلابېلو سیمو او د سربیا د پارلمان مخې ته راټول شوي وو. اټکل کېږي چې دا لاریون په سربیا کې د وروستیو لسیزو تر ټولو ستر لاریون وي. د افغانستان د ساحلي فوټبال ملي لوبډلې په یو دوستانه لوبه کې له جاپان څخه د 2-6 په مقابل کې ماته وخوړه. دا لوبه پرون شنبه په تایلند کې ترسره شوه. د افغانستان د ساحلي فوټبال ملي لوبډله د 2015 کال د آسیا د ملتونو د ساحلي فوټبال جام سیالیو کې د ګډون په موخه تېره دوشنبه تایلند ته تللې ده. افغانستان له دې مخکې د تېرې جمعې په ورځ د عربستان لوبډلې ته د 3-2 په مقابل کې ماته ورکړې وه. د آسیا د ملتونو د ساحلي فوټبال سیالۍ د روانې مارچ میاشتې په 6 د تایلند په کوربه توپ پیلېږي. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د راپورونو له مخې پاکستان د تورخم په دروازه کې سیمنټي دیوالونه او یو شمېر نورې موانع ایښي دي.
ما په اند د پاکستان دا حرکت موقت او د عامه ذهنیتونو د مدیریت لپاره ده.
د تورخم دروازې تړل کېدو له امله پر جلال آباد او کابل پوهنتونونو کې د خبر پښتونخوا ایالت د ډېرو سیمو په سلګونو محصلین ایثار پاتې دي چې له ستونزو سره مخ شوي.
د زموږ سره وړکی دی، دغه والد چې وفات شوی رایت په هریپور کې اوسېږي، دلته بارډر بند دی. بیا که سپین بولدک بندو ته خبره وکړله، هغه ویل چې دا باندې څلور پنځه ورځې تېرېږي او چې زه جنازې له لوړ نه شم نو زه بیا په خپل کلي باندې څه کوم. اسټوډنټس دومره په انزایټي او ډپریشن کې اوسېږي چې لکه څه حد نه لري.
د پاکستان پوځ په داسې حال کې د وسلوالو پر ضد د بدر په نوم د عملیاتو د پیلېدو اعلان کړی چې پاکستاني طالبانو هم د الخندق په نوم د پاکستان د پوځ پر ضد د پسرلنیو عملیاتو د پیلېدو خبره کړې ده.
اوس ماته نه ښکاري چې پاکستان هغه شان پشن وکړي دوباره کوم چې دوی په 2014 کې کړی و. یو خو هغه ټیم کوم حکومت و، هغه ته د ټولو سیاسي پالټو بشمول پاکستان تحریک انصاف سپورټ و.
په بل راپور کې به واورئ چې په سلګونو متقاعدینو پرون بیا په کابل کې د اعتراض په توګه د خپلو امتیازاتو غوښتنه وکړه.
معاش متقاعدین اجرا میکنه یا نه میکنه؟
په داسې حال کې چې موږ شنبه د تورخم د
ازادي راډیو اورئ، راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. سرچینې وایي پاکستان د تورخم په دروازه کې سیمټي دیوالونه او یو شمېر نورې موانع ایښي دي. د سرچینو په ټکو دا موانع پرون ماښام په دروازه کې ځای په ځای شوي، خو په تورخم دروازه کې د دې موانع ایښودل په څه معنا دي؟ آیا د پاکستان حکومت د دې دروازې د اوږدمهاله تړل کېدو نیت لري؟ نور جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې نن یکشنبه د تورخم دروازې د تړل کېدو درویشتمه ورځ پوره کېږي، سرچینې وایي پاکستاني لوري په دې دروازه کې سیمټي دیوالونه او موانع ایښي دي. یوې سرچینې د نوم نه ښودلو او غږ نه خپرولو په شرط د شنبې په ورځ د مارچ 15 ازادي راډیو ته وویل پاکستاني لوري پرون شنبې ناوخته د تورخم په دروازه کې سیمټي دیوالونه او نورې موانع ایښي دي. د سرچینې په ټکو د موانعو د ښودلو پر مهال د طالب او پاکستاني پولیسو ترمنځ شخړه نه ده شوې. د دغې سرچینې له لوري ازادي راډیو ته په رالېږل شوو عکسونو کې ښکاري چې د تورخم په دروازه کې سیمټي موانع ایښودل شوې دي، خو د تورخم په دروازه کې د پاکستان له لوري د موانع ښودل د دروازې د نه خلاصون په معنا ده. په اړه یې د اقتصادي چارو شنونکی سمیع الله ستانکزی وایي
زما په اند پاکستان دا حرکت موقت او د عامه ذهنیتونو د مدیریت لپاره ده. په وروستیو کې چې د اقانین او د کندهار د ډلې ترمنځ اختلافات ډېر شوي، آی اس آی د دې لپاره چې دا درس زیات نه سي او د دې دوو ډلو د ملیشو په کچه د اتحاد او فشار اله له ښکته نه پورته لور ته جوړه کړي، د دې لپاره یو بیرونی مصنوعي دښمن جوړولو هڅه کوي. هر ځل چې پاکستان وغواړي د افغانانو ذهنیت له جدي مشکلاتو بل پلو واړوي، په همدې ډول ډرامې جوړوي.
بل پلو د ننګرهار د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیر پلاوي غړی او د پاک افغان د ګډې خونې سلاکار مخلص احمد وایي د تورخم دروازې د خلاصون په موخه د دوړو خواوو سوداګرو ترمنځ د وړمې ورځې د جرګې له لغوه کېدو وروسته د دروازې د خلاصون په برخه کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی، خو د مخلص په ټکو هیله مندي شته چې یو ځل بیا د دوړو خواوو سوداګر سره جرګه شي.
امید لرو چې که سبا یا بل سبا د څه پلان وشي او هغه لوري خلکو سره په تفاهم ورسیږو چې څوک جرګه ته راځي د هغوی لست ورسیږي، بیا نو انشاءالله جرګه به ترسره شي.
د تورخم دروازه د تېرې فبروري له 1 راهیسې له هغې وروسته وتړل شوه چې طالب او پاکستاني پولیساتو په سیمه کې د مورچلو په جوړولو سره شخړه وکړه. دا دروازې له تړل کېدو وروسته په وقفه ډول درې پرلپسې شوې. د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ درنې خطې هم وشوې چې له امله یې دواړو لورو ته مرګ ژوبله واوښته. نه لوری وایي تورخم دروازه د هغه څه په خاطر تړلې چې دوی تر ډېره نه کرخي اغړه د طالبانو د حکومت لخوا د تاسیساتو جوړول غني، خو د طالبانو د حکومت سرحدي چارواکي دا نه مني وایي دوی د ډېره نه کرخي د افغانستان خواته تاسیسات جوړوي. که څه هم د دې دروازې د تړل کېدو درویشتمه ورځ پوره کېږي او د خلاصون لپاره د دواړو لورو د سوداګرو قومي مشرانو ترمنځ د جرګې په بڼه ناستې هم وشوې، خو لای کومه پایله نه ده ورکړې. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مسؤلانو مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دغې دروازې د تړل کېدو له امله په ورځني ډول سوداګرو ته شاوخوا $1,000,000 زیان اوړي. له دې زیانونو سربیره په زرهاو مسافر او ناروغ لرونکي د دروازې دواړو خواوو ته د وختو په تمه په هوټلونو کې شپې ورځې تېروي.
دغه راز د تور خم در وزیر تړل کېدو له امله په جلال آباد او کابل پوهنتونونو کې د خیبر پښتونخوا ایاله د ډېرو سیمو په سلګونو د طب محصلین ایثار پاتې دي او دوی له ډېرو ستونزو سره مخ دي. یو شمېر دغو محصلونو پرون د مشال راډیو ته وویل چې دوی غواړي د اختر رخصتیو لپاره خپلو کلو ته لاړ شي او هم هغوی چې ویزې په ختمېدو دي غواړي چې خپلې ویزې تمدید کړي، خو د دروازې د تړل کېدو له امله نشي کولای چې خپلو سیمو ته لاړ شي. دوی غوښتنه کوي چې باید دغه دروازه ډیر ژر د ټولو مسافرو پر مخ بیرته پرانستل شي. نور حال د مشال راډیو د خبریال فرحت شینواری په دې راپور کې اوري.
په جلال آباد سپین غر پوهنتون کې د میډیکل یا طب یو محصل محمد رضوان اپریدی مشال ریډیو ته وویل چې دوی غواړي په وخت اختر رخصتیو لپاره خپلو کورونو ته لاړ شي او چې د چا په ویزو کې میعاد ختم شوی چې هغه هم تمدید کړي.
فعل حال په افغانستان کې یو او زیاتره ملګري دلته داسې لري چې اوس اختر روان دی او دوی چې موږ له څنګه څه طریقه جوړه شي او د اختر موږ د خپل کلو کې خپل پښتونخوا کې او کو خپل خاندان سره دلته موږ سره وړ کړي. دغه والد سه وفات شوی راي په هریپور کې اوسېږي. دلته بارډر باندې فلایټ خبره ما ته وکړله، جاز وته نه ملوي دلو فلایټ نه وو. بیا کسپین بول دک باندې ته خبره وکړله، نو هغه ویل چې دا باندې څلور پنځه ورځې تیریږي او چې زه جنازې لا لوړ نشم نو زه بیا په خپل کلی باندې څه کوم. اسټوډنټس دومره په انزایټي او ډیپریشن کې وسته چې لکه څه حد نه لري.
په جلال آباد کې موجود د خیبر پښتونخوا ځنې نورو زده کوونکو هم را سره خپلې اندېښنې شریک کړې.
زه علمگیر د بونیر سره تعلق لرونکی یم، د سپینغر یونیورسټي د میډیکل سټوډنټ یم. کې دا مسایل هم دي چې ویزې ایکسپایر شوې دي او تاسو ته به دا علم وي چې دا اختر چې کوم دی دا یو خوشحالي راځي په دې مسلمانانو باندې چې دا سړی د خپل مور او پلار او د وروڼو خویندو سره منو کې د سړی هغه زړه مطمئن کېږي چې موږ ترې دار لاره زر تر زره کولو شي.
زمون هم عدنان خان وزیر د شمالي وزیرستان د تحیل سیمې اوسېدونکی یم. د سپینهر پوهنتون محصلین یو د طب پوهنځي کې زده کړې کوو. مسائل دا سیدی چې دلته هغه ویزې چې کوم مدت ته ختم شوی دی او بیرته د تک لپاره هیڅ لار نه مومي او نو دلته په افغانستان کې د ویزې د نوي کول لپاره سلارې چارې شته دي. مطالبه کوو چې د دې مسلې د حل کول لپاره سلارې چارې پیدا کی، مسلې لپاره د یو ایمرجنسي روټ پیدا کی چې هغه خپل کورونو ته لاړ شي او خپل ویزې د مدت بیا نوي کی او بیا واپس په وخت باندې خپل ساتونو ته او خپل د پوهنتون درسونو ته واپس راشي.
د خیبر یو انتظامی چارواکي کی خپل نوم لخ پرولو په شرط مشال ریډیو ته ویل چې دا محل تورخم کې وضعیت لا عادي نه دی او ایمیګریشن دفترونه تړلې پراته دي او دغه سیمه دواړو خواو ته د امنیتي ځواکونو په کنټرول کې ده او هلته څوک نشي ورتلای. یو اندازې مطابق یوازې د جلال آباد په سپینغار، روخان او اریانا پوهنتونونو کې خواوشا زور پورې پاکستانی وګړي د ایم ډی ډیګری ترلاسه کولو لپاره په سیلف فاینانس یعنی په خپله خرچه او ځنې پکې په سکالرشپ یعنی وړیا زده کړې کوي. همدارنګ په کابل او نورو ولایتونو کې هم په پوهنتونونو کې په لسګونه شمېره کې پاکستانی زده کوونکي د طب په څانګو کې داخل دي. تورخم دروازه د فبروري 28 نیټې رئیس د پاکستان امنیتي ځواکونو په دې تور تړلې چې افغان طالبانو په صفري نقطه کې په لانجمن او ممنوع ځایونو کې نوې پوستې او تاسیسات جوړوي او دا دوی ته د منلو وړ نه دي. بل پلو بیا افغان لوري ته د طالبانو د حکومت چارواکو ویلي چې دوی په خپلو حدودو کې کار پیل کړی او پاکستانی چارواکو لخوا د دروازې بندول ناسم ګام دی. د تورخم د کشالی د هواری لپاره د مارچ په 9 نیټه د دواړو خواو قومي مشرانو او سوداګرو یو جرګه کړې وه او په هغې کې په تورخم کې په وربند په نوو تاسیساتو د کار په ودرولو او د تورخم دروازې بغیر له څه شرطه خلاصولو باندې سره متفق شوي وو. په تورخم کې دا مهال وربند دی، نوو تاسیساتو باندې کار ودرول شوی خو دروازه یې لا هم هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې پرته ده او دواړخیز تجارت هم پرې معطل دی. د تورخم د کشالی د هواری لپاره جوړ شوی جرګې غړي وایي چې دوی به زر یوه بله غونډه وکړي او هڅه کوي چې د تورخم دروازې په خلاصولو دواړو خواوو چارواکي سره راضي کړي. ف فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته.
د پاکستان پاوز په داسې حال کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد البدر په نوم د عملیاتو اعلان کړی چې پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پي هم د الخندق په نوم د پسرلنیو عملیاتو د پیلېدو خبره کړې ده. یو شمېر سیاسي شنونکي وایي دواړه اړخونه هڅه کوي چې د اسلام تر نوم لاندې خپلو عملیاتو ته مشروعیت ورکړي، خو عام خلک د جګړه یا دغه دغو عملیاتو پر ضد دي. نور حال زموږ د همکار مجید بابر په رپورټ کې
د پاکستان پوز د طالبانو وسلوالو ډلو پر ضد د بدر په نامه د سپرلی د عملیاتو اعلان کړی. دا په داسې حال کې دا چې پاکستانی طالبانو هم د ریاستي امنیتي ادارو پر ضد د الخندق په نامه د ځوابي عملیاتو ویلي دي. دواړه خواوې یو بل په ګواښونکو ټکو مخاطب کوي او وایي چې دا پسرلی بعد دوی په بریا تمامیږي. خو په پیښور کې د سما ټی وی مشر محمود جان بابر وایي چې دواړه خواوې که هم د دې جنگونو بربادۍ لپاره اسلامي نامې کاروي، خو لس دوی ته قبولیت نه ورکوي.
دوی د الخندق شروع کړو، هلته ورپسې فوج چې د پاکستان کم دی، ورپسې بدر اپریشن شروع په مقابله کې. خبره دا ده چې د دې اوس دلته فرق نه پروزي که طالبان د اسلام سره حواله مخکینه یادي، نو د هغې فایده نه کیږي، ځکه چې اوس خلک د طالبانو نه د خصوصا د سوات اپریشن نه بس، نو خلک اوس د طالبانو نه د اسلام د راوستو تمن لري. او د طالبانو دا بله سټریټجي چې کومه وه، چې کوم کې هغې ځان سره بی ایل ای به هم سپورټ کولو، او کله چې دا طالبان راغ په افغانستان کې د هغې حکومت راغوش، افغاني حکومت ختم شو، نو دوی بیا د کمپرستۍ په طرف باندې لاړه، نو دوی به د بی ایل ای سپورټ کولو. په خبر پښتونخوا کې به خلکو له کمپرستۍ را یادوله چې دلته وسیلو باندې فوج قابض دی، نور خلک قابض دي، نو د دې خلاف پکار دی چې فوج دا وسیلې پرېږدي. نو اوس هغې دې طرف ته راوړېدلی وو. زما په خیال باندې که دوی واپس اوس هغه ځي له ځي، نو د پبلک سپورټ دې وخت کې نه ملاوي.
د پاکستان پوست په تیرو شلو کلونو کې د امنیت او ترهګرۍ د ننګونې سره د مقابلې لپاره په خپل سمت انګیزي فکر او ستراتیژي کې بیا بیا بدلون راولي. په دې برخه کې پوز د یاغیانو ترهګرو پر وړاندې 15 لوی او ځینې کوچني عملیات کړي دي. دا عملیات په خاصه توګه د تحریک طالبان پاکستان، تحریک نفاد شریعتي محمدي او هغو سخت دریدو مذهبي ډلو او نورو بهرنیو عناصرو پر ضد شوي، ځکه چې د دوی ترهګریز فعالیتونه د پاکستان لپاره د اندېښنې وړ دي. خو په پاکستان کې د امریکایي ورځپاڼې نیویورک ټایمز خبریال ضیاء الرحمن وایي چې د وسلوالو پر ضد هغه عملیات ځکه کارګرو چې پوست ته په ملک دننه سیاسي او په نړیواله کچه د امریکا او لویدیز ملاتړ ترلاسه وو.
نو اوس ماته نه ښکاري چې پاکستان هغه شانتي پرشن وکړي دوباره، کم چې دوی په 2016 کې کړی وو. 2016 کې یو خو هغه ټیم کوم حکومت وو، هغه ته د ټولو سیاسي پالټو بشمول پاکستان تحریک انصاف سپورټ وو، چې پېښور کې د سکول پېښه شوه وه، کم کې یو سل 50 ماشومان شهیدان شو. نن هغه شانتي موږ ته پولیټیکل کم یونیټي دغه نه ښکاري. پی ټی ایم، جی وای، پی ټی آی ټول مخالفت کوي په دې قسمو کې. دا اپریشن دا خبره ده چې اپریشن لپاره پکار ده پیسہ، او پاکستانی حکومت سره دې وخت پیسې نشتی، فائنانشیل کنډیشن دې خراب دی. دریم دا چې 2016 کې د کم امریکي هم سپورټ وو، امریکي ډرون په شکل کې انټیلیجنس هغه ډېر غټ کردار اخړې وو. ډېر کم ټی ڈی پی کم کمانډرانو فضل الله، حکیم الله،
د پاکستان پوځي عملیاتو د پوځ او حکومت په وړاندې د ولې سخته کرکه راپارولې ده او پر ضد یې احتجاجونه هم شوي دي. په اسلام آباد کې د پاکستان د سولې د مطالعاتو انسټیټیوټ لخوا ترسره شوي د تازه سروې له مخې شاوخوا 80 سلنه خلک په قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو پر ضد دي. 40 سلنه اوسنی بغاوت د ترهګرۍ پر وړاندې په جګړه کې د پاکستان د رول مستقیم غبرګون ګڼي. 28% ولس په زمشو ضلعو کې پوځي عملیات د قبایلي سیمو د خلکو د شناخت او روایاتو ته د ګواښ په توګه ګوري.
له خبرونو ورآخوا
پرون په سلګونو متقاعدین په کابل کې د اعتراض په توګه د تقاعد ریاست مخې ته راټول شوي وو او د خپلو امتیازاتو د ترلاسه کولو غوښتنه یې کوله. د متقاعدینو دا اعتراض داسې مهال شوی چې د طالبانو حکومت د متقاعدینو د امتیازونو د ورکړې مهال ویش اعلان کړی چې له مخې د هر وزارت متقاعدینو ته ځانګړی وخت ټاکل شوی دی. د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې د معلوماتو له مخې په ټول هیواد کې د ملکي او نظامي متقاعدینو شمیر له 170,000 کسانو اوړي چې ډېری له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
معاش متقاعدین اجرا میکنه یا نمیکنه؟
دا یوازې د ازادي راډیو یو متقاعد اوریدونکی نه دی چې د طالبانو له حکومته د خپل معاش پوښتنه کوي، بلکې په لسهاوو نور د ازادي راډیو اوریدونکي ورته پوښتنه د طالبانو له حکومته لري. د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې مشر افندي سنگر تیره شپه ازادي راډیو سره خبرو کې ویل له تیرو دریو کلونو راهیسې متقاعدین د خپل حقونو د ترلاسه کولو لپاره مبارزه کوي. دغه پټکو د متقاعدینو په برخه کې د طالبانو د حکومت وروستی اقدام د ماشونو د ورکړې د محل ویش اعلانول و.
هغه متقاعدین چې د امارت اسلامي په د درې کلو کې تقاعد شوي دي، د دې ته اخره نیټه 25 د هوت خود له د په تقسیم اوقات کې چې دې ته باید حقوق ورکړ شي، او باقی مانده چې د جمهوریت او مخکله جمهوریت نه څوک تقاعد شوي دي غینونو عمل نه شروع کیږي. تقسیم اوقات جوړ کړی ده چې هر وزارت خانه په اساس د نوبت په ورځي او توزیع به شروع کیږي، چې په اخرنۍ مرحله کې هود کې د وزارت دفاع نوبت ده. هود د 1400 کال کې چې یو کال بعد
په اصل کې چې افندي سنگر او لسګونو نور متقاعدین د طالبانو د حکومت د دښمنې د ملکي دوه تمه ورته اندېښنې لري. د شنبه په ورځ د مارچ 15 لسګونه متقاعدین یو ځل بیا د تقاعد ریاست مخې ته راټول او د خپل حقونو غوښتنه وکړه. متقاعدینو تر دې وړاندې هم څو ځله مظاهرې کړې وې، خو د طالبان د حکومت تر اوسه د دوی یوازینۍ غوښتنه چې د ماشونو ورکړه ده منلې نه ده. د طالبان حکومت تیر کال بغیر له دې چې وزیر دل وړاندې کړي د افغانستان د تقاعد سیستم یې لغوه کړ. د دې پریکړې له مخې د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده حکم کړی و چې له 1403 لمریز کال راهیسې به د ملکي او نظامي کارکوونکو له ماشونو څخه د تقاعد پیسې نه ګرځول کیږي. د طالبانو د مشر دی فرمان غړي پښتنې راولړې کړي، خو تر ټولو مهمه پښتنه ده چې د هغو متقاعدینو برخلیک به څنګه کیږي چې د 1403 لمریز کال وړاندې د دولت لپاره کار کړی دی. پور پاک مشت د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات د پښتنې په ځواب کې وایي
د افغانستان د متقاعدینو معاشونو تعطیل او نورکول د ټولو حقوقي معیارونو د اسلام د مبین دین او همچنان د طالبانو د اولی رهبر د عمل کرد سره په ټکر کې راځي. ایس یو تصمیم نشي کولی چې ما قبل ته رجعت وکړي. د افغانستان د حقوق پوهانو سراسري ټولنه یو ځای د افغانستان د متقاعدینو اتحادیه سره په دا موضوع کې دادخواهي کړې ده او موضوع مو تر ملل متحد پورې مطرح کړې ده.
متقاعدین د افغانستان له زیانمنو قشرونو څخه ګڼل کیږي چې زیاتره یې مشران کموسه او د کورنیو سرپرستان دي. د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې د معلوماتو له مخې په هیواد کې د ملکي او نظامي متقاعدینو شمیر له 170,000 زیات دی، او که د دوی د کورنۍ غړي هم حساب شي نو د هغو خلکو شمیر چې د تقاعد پر ماشونو متکی دي خورا لوړیږي. ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادي رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 501.
د خوست د خصوصي او حکومتي سکتورونو د ډاکټرانو او روغتیايي کارکوونکو لخوا وړ مورز د ولایت په ځاځي میدان ولسوالۍ کې د سلګونو ناروغانو وړیا درملنه وشوه. د ډاکټرانو لخوا په دې ورځني روغتیايي کمپ کې د سلګونو ناروغانو کتنه او لابراتواري معاینه ترسره شول او ناروغانو ته وړیا درمل ورکړل شول. یو شمېر اوسیدونکو د ډاکټرانو د دې اقدام ستاینه وکړه، خو له نړیوالو مؤسسو او اړوندو ادارو یې وغوښتل چې د دوی د سیمې د روغتیايي کلینیکونو اکمال او تجهیزولو ته زیات پام وکړي. نور حالید نجیب الله خیل په رپورټ کې.
په خوست کې د خصوصي او حکومتي سکتورونو د شاوخوا یو نیم سل ډاکټرانو او روغتیايي کارکوونکو پر مټ د دې ولایت د ځاځي میدان په سرحدي ولسوالۍ کې د سلګونو ناروغانو وړیا کتنه او د ګرځنده لابراتوار په واسطه معاینات وشول او همدارنګه یادو ناروغانو ته وړیا دوا درمل ورکړل شول. د برنامې منتظمینو وویل دا روغتیايي کمپې له بېوزله ناروغانو سره د مرستې او روغتیايي خدمتونو ته د هغوی د لاسرسي په موخه جوړ کړی. د خوست ډاکټرانو اتحادیې مشر ډاکټر عبدالحکیم زدران مشال روډی ته وویل
په دې وړیا کیم کې اګه داخله د جرایي دو اطفال دی، پوستکی دی، ګوشګلون دی، حتی غوښونه دی، حتی لابراتوار پر مختلف معاینات دا هم موږ ځون سره وړي دي. کوم مریضون چې پوته شو د دې جابې نه کچ دلته تدوی نشوي کې دایته موږ ریفرشټینه ورکو بیا به په داخله د خوست په خار کې په شخصي او دولتي روغتونو کې کده جرایي ضرورت وي، عملیات ضرورت وي، دا بیولته مجاني کیږي.
د خوست ځاځي میدان اوسیدونکي د ډاکټرانو او روغتیايي کارکوونکو لخوا په وړیا ډول د دوی د ناروغانو کتنې او درملنې ته خوښ دي او غوښتنه کوي چې د دا ډول برنامو لړۍ دې روانه وساتل شي. د ځاځي میدان یو اوسیدونکی زمر خان وایي
د مریضانو موږ لرو چې عملیاتو ته ضرورت لري، د عملیاتو پیسې نه لري او ډېر ښه داسې رقم ددي چې هغه د سترګو نظیر دي لاسویر کړی دی، هغه مشکل لري. نو بیا بیا د حکومت نه، د ډاکټرانو نه، د ټولو نه غوښتنه کوو چې د نړۍ ونه دروي نور ولسوالۍ ته، موږ ولسوالۍ ته خو ډېره جدي پاملرنه وکړي.
سره له دې چې په وروستیو دوه لسیزو کې د خوست په ولسوالیو او لرو پرتو سیمو کې یو شمېر روغتیايي مرکزونه جوړ شوي، خو د ځاځي میدان اوسیدونکي وایي د دوی د سیمې روغتیايي کلینیکونو ته د دوا درمل اکمال او په مجهز وسایلو د تجهیز شي. د ځاځي میدان یو بل اوسیدونکي رحیم دین وویل
پښتنه مو دغه ده چې موږ دغه کلینیک او د کا کلینیک او نور کلینیکونه لږ پراخه شي او لوی شي او د ښې مضبوطې دواګانې راشي، ځکه چې ځاځي میدان ولس لږ کمزوره دی، غریبانان خلک یې ډېر دي چې کومک موږ سره وکشي.
بل لوري ته د خوست روغتیايي مسؤلین وایي د ولسوالیو د روغتیايي کلینیکونو اکمال او تجهیزوري په پام کې دي، خو په دې یو ورځنیو روغتیايي کمپونو کې په لومړي ګام کې سرحدي ولسوالۍ په پام کې نیول شوي دي. د عام روغتیا مرستیال ډاکټر شیراګل زدران وویل
ټول ولسوالۍ ته په څوخو اولیت مو سپری ولسوالۍ ته ورکړی، کوم چې په سرحد کې پرتې وي، چا په سنۍ سره مرکز ته د مریضانو په لیږد کې مشکلات لري.
یاد دي وي په وروستیو کلونو کې د افغانستان د روغتیا له برخې سره د نړیوالو مرستو کموالی، د روغتیايي خدمتونو ټیټ کیفیت، د معیاري روغتونونو کمښت، په لرو پرتو سیمو کې د خزینه متخصصینو نشتوالی او د درملو د کیفیت ستونزه افغانانو ته د مناسبو روغتیايي خدمتونو د وړاندې کولو په مخ کې له بنسټیزو ننګونو ګڼل کیږي.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بعد السلام از غړم د امارت له چرواکو خصوصا شیخ صاحب چې دغه نخزو مکتبونه او د ترسن آزاد کړي، ځکه چې د خلکو زنانې د هغو وروره نارینه ډاکټر ته نه هر وی رسوی نه بله کولی شوی. نو ښه خبره دغه ده چې زنانه ډاکټرې ډېرې شي او هر چېرته کار وکوي او کور کې کار وکوي، په بازار کې کار وکوي، په دواخانه کې کار وکوي، په شپخانه کې کار وکوي، او د خلکو ناموسونه په پرده کې وویسي. وروره څوک ډاکټر ته وروستی نه سوی دوام ځینې ډاکټران شي هغه وروره بد اخلاقه وي، سړي ته په شک کې واچوي نو په شرعي ډول سره ازادي کوي ورور، او عمر شرعي دلیل هم نه لري او موقتي وخت هم موقتي وخت هم نه څه وخت وي. یاره ټول شیان جوړېږي د ښځو لپاره، یو مکتب، یو مدرسه، یو پوهنتون، دا نه جوړېږي. بس یو اقدام وکړي انشاءالله خدای مهربانه ده، طیبه هم له تهمت خلاص ساتي، خلک ناموسونه هم له تهمت خلاص شي. السلام علیکم ورحمتالله وبرکاته.
السلام علیکم. زه میبلا نورانی د کندهار د
د معلولینو نماینده یم د دې په کندهار کې. نو دغه زموږ یو آواز که درې یو ځای ځي د دې معاشات یې اوس کم شوي دي او خټې دي بارانونه دي په ژمی دي. نو پخوا به یو مرستې کومکونه کېدله نو ډېر معلولینو والو په بد ورځو کې دي په بد حالات کې دي نه کار ستا نه زندګي ستا. نو دغه زموږ یو آواز د چا د نړیوال چارواکو د غوږو وړی د افغانستان د چارواکو د غوږو نه زموږ آواز وړي زموږ سره یې کوربه کوي مرسته څوک وکړي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.